گفتگوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. دومین روز لوی جرگه مشورتی سال در کابل، نظر افغان ها در مورد این لوی جرگه مشورتی و رهبر داعش پس از 5 سال برای نخستین بار در یک ویدیو ظاهر شده است. با تفصیل این موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
جلسات دومین روز لوی جرگه مشورتی صلح در کابل ادامه دارد. حکومت افغانستان از کشته شدن 10 نفر از اعضای گروه دولت اسلامی یا داعش در نگرهار خبر می دهد. سرمنشی ملل متحد درباره وضعیت اقلیت مسلمان چین با رهبر این کشور گفتگو کرده است. مشروع اخبار. جلسات دومین روز لوی جرگه مشورتی صلح در کابل ادامه دارد. در جلسه دیروز رهبر جهادی عبدالرب رسول سیاف به حیث رئیس این جرگه تعیین شد و قرار است در جلسه امروز هیئت اداری این گردهمایی مشخص شود. این جرگه که برای مشخص ساختن چارچوب و حدود مذاکرات صلح با طالبان گردهم آمده است، شماری از مقامات و سیاسیون به شمول رئیس اجرائیه عبدالله عبدالله و رئیس جمهور سابق حامد کرزی آن را تحریم کرده است. طالبان هم این گردهمایی را نمایشی خوانده رد کردند. رادیو آزادی از سال روز کشته شدن 10 خبرنگار و از جمله 3 همکار خود در اثر انفجار مرگبار سال گذشته در کابل یاد بود به عمل می آورد. دفتر رادیو آزادی در کابل در مراسم مشترک با کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان یاد این خبرنگاران را گرامی می دارد. همکاران رادیو آزادی سباون کاکر، عبادالله حنانزی و فرشته محرم درانی در انفجار 10 ثور سال گذشته در کابل جان باختند. مسئولیت حمله های هماهنگ را گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفت. در همان روز یک خبرنگار بی بی سی هم در ولایت خوست به ضرب گلوله کشته شد. سال گذشته مرگبارترین سال برای خبرنگاران در جهان بود و افغانستان با از دست دادن 15 خبرنگار خطرناکترین کشور جهان برای خبرنگاران عنوان شده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از کشته شدن 10 نفر از اعضای گروه داعش در نگرهار خبر می دهد. اعلامیه این ریاست می گوید که در نتیجه عملیات قطعات خاص بالای قرارگاه گروه تروریستی داعش در مربوطات ولسوالی خوگیانی، 22 نفر از اعضای این گروه کشته و 4 دیپوی اسلحه و مهمات آنها منهدم شده است. این خبر از سوی کدام منبع مستقل هنوز تایید نشده است. از سوی دیگر مقام‌های امنیتی فاریاب می‌گویند 8 جنگجوی طالبان در ولسوالی شیرین‌تگاب کشته و بیش از 10 تن دیگرشان زخمی شدند. عبدالکریم یورش، سخنگوی قماندانی امنیه فاریاب، امروز به رادیو آزادی بیشتر گفت.
شب از گذشته دشمنان مردم افغانستان درگیری بالای ولسوالی شیرین‌تگاب آغاز کردند، بود که در کنت ما شب به این طرف جمع‌آوری کردیم که در نتیجه طالبان 8 کشته دارند و همچنان 13 تن دیگرشان زخم برداشته. مفاد قانون به نیروهای امنیتی و افراد ملکی تا فعلا کدام آسیب نرسیده و همین‌طورم درگیری ها به گاه به طور پراگنده به طور شده به ولسوالی شیرین‌تگاب جریان دارد.
طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. سرمنشی ملل متحد انتونیو گوترش در مورد وضعیت اقلیت مسلمانان ایغور در چین با رهبر این کشور شی جین پینگ گفتگو کرده است. استیفن دویاریچ، سخنگوی ملل متحد، گفت که آقای گوترش در صحبت با رهبر چین تاکید نموده که حقوق بشر باید حتی در جریان مبارزه علیه تروریسم و افراطیت هم کاملا مراعات شود. سرمنشی ملل متحد روز جمعه گذشته با رهبر چین در پکن ملاقات کرد. دویاریچ گفت که این صحبت‌ها بسیار صریح ولی دوستانه بود. این گفتگو چند روز بعد از آن صورت می‌گیرد که رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد کنت رات در یک مطلبی که در روزنامه واشنگتن پست به چاپ رسید بر گوتیرش به خاطر خاموشی در رابطه حقوق بشر تنقید کرده بود. انتقادات از چین که در حدود 1,000,000 اویغور و مسلمانان دیگر را در کمپ‌های تعلیمی نگهداری می‌کند افزایش یافته است. فعالان حقوق بشر این کمپ‌ها را یک نوع توقیفگاه دسته جمعی می شناسند. و اکیهیتو امپراتور ژاپن مراسم پایان دوره کاری خود را آغاز کرد. او امروز به معبد بزرگ کاشیکودوکو را رفت تا مراسم مذهبی را برای انجام مرحله اول استعفای خود ادا کند. این مراسم در نیمه امشب به پایان می رسد و ولیعهد ناروهیتو که فرزند امپراتور کنونی است به حیث امپراتور نو این کشور معرفی می شود. ناروهیتوی 59 ساله 126مین ولیعهد می باشد که بر تخت خاص امپراتوری ژاپن جلوس می کند. ژاپن قدیمی ترین نظام سلطنتی را در جهان دارد. پایان اخبار.
ساعت 1:06 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. دومین روز لوی جرگه مشورتی صلح در کابل ادامه دارد. نظر افغانها را در مورد این لوی جرگه مشورتی هم می شنوید.
خوشبینی خود 100% تمام افغانستان خواهان همیست که باید صلح در سر تا سری و دائمی برقرار شد. تا جای دیگه خواست امو کلانسرهای دولت است که اگه کششن های خود خود کنن و دایی کدام دغدغه وجود نداشته باشد امید است که برسد بسمر.
رهبر داعش پس از 5 سال برای نخستین بار در یک ویدیو ظاهر شده است. گزارش های دیگر را هم آماده نشر خواهیم داشت. با ما باشید. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. رادیوی آزادی را میشنوین. من زرغونه منگل استم. تشکر که با ماستین. چنانچه لحظات پیش در خبرها شنیدین، جلسات دومین روز لوی جرگی مشورتی که صلح در کابل ادامه داره. هدف اصلی راه‌اندازی لوی جرگی مشورتی که صلح مشورت دهی به حکومت افغانستان در مورد ایجاد چارچوب گفتگو با طالبا خوانده شده. کمیسیون برگزاری این جرگه گفته که بیش از 30,000 تن در این جرگه شرکت دارن. به گفته کمیسیون حدود 30% شرکت کننده ها را زنا تشکیل میدن. عبدالرب رسول سیاف رئیس لوی جرگه مشورتی سال دیروز در روز اول جرگه ابراز امیدواری کرد که چهره هایی که این جرگه را تحریم کردن در روز آخر شرکت کنند. 12 تیم انتخاباتی به روز یکشنبه در یک اعلامیه مشترک این جرگه را تحریم کردن. حالا به خیمه لوی جرگه میریم و از نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی مشنویم که در خیمه است و معلومات جویای معلومات از اونا میشیم. آقای پارسا صدای من دارین. سلام و روز شما خوش.
سلام بر شما و شنونده های آزادی. مد خدمت هستم.
آقای پارسا لطفاً جزئیات بدین که چی مگذره، روی چی بحث شده تا حالا و پلان چیست؟
دومین روز لوی جرگه مشورتی سال امروز ساعت 8 صبح آغاز شد و تا حال که من با شما صحبت میکنم کمیته های کاری گفته میشه که به کارشان ادامه دادن و فعلا در حال در وقفه صرف تمام چاشت و ادای نماز هستن. رئیس و معاونین کمیته ها هم انتخاب شدن. تا هنوز رئیس معاون و منشی یا هیئت اداری عمومی لوی جرگه انتخاب نشده و انتظار میره که بعد از ظهر امروز این کار صورت بگیره و تعیین بکنن هیئت اداری خود را. و بعد از جریان امروز هم کمیته های کاری گفته میشه به کارشان ادامه میدن در مورد جمع‌آوری نظریات مردم برای تعیین حدود و چارچوب صلح با طالبان. فردا هم بر اساس تقسیم اوقاتی که از قبل اعلان شده بود فردا قرار است که اینا کمیته‌های کاری گزارش بدن به هیئت اداری و روز اخیر که روز پنجشنبه است قرار است که طی قطعنامه نتیجه جرگه اعلان شود. سافرا گزارش همی است، اما آنچه که به عنوان بر رسانه ها مشکل است که محدودیت بر رسانه ها ایجاد شده و دسترسی کامل یا دسترسی تا هنوز ندارن به درون لوی جرگه که در اونجا چی میگذره. خبرنگارا حدودا 1 کیلومتر دورتر در هتل انترکانتیننتال بودن که تازه مسئولین کوشش میکنن که خبرنگارا را به درون تالار لوی جرگه ببرن، جایی که اعضای لوی جرگه هستن تا به اونا صحبت های داشته باشن. برای امروز تا فعلا خبرنگارا دسترسی به اعضای لوی جرگه ندارن تا فعلا. بله،
تشکر آقای پارسا. از شما کرده نزدیکتر میریم به خود کسایی که در داخل البته در محل لوی جرگه هستن و با خانم به نام مونسه مبارز صحبت میکنیم که اونا را می حال در خط تلفن با خود داریم. خانم مبارز صدای ما دارین؟
بله،
سلام به شما. سلام به شما خانم مبارز. لطفاً اول جزئیات چشم دیدتان از اون چی در جرگه میگذره و رویش بحث میشه با شنونده هایی که رادیو آزادی شریک بسازین.
تشکر. سلام با شما و برای شنونده های شما و برای تمام مردم شریف افغانستان که نماینده شان از چهار ولایت مختلف افغانستان و از نهادهای مختلف اینجا حضور دارن. من به عنوان عضو جرگه مشورتی صلح و به نمایندگی از نهادهای مدنی کمیته 28 جرگه مشورتی صلح حضور دارم و دیروز روزی بود که سخنرانی رئیس جمهور و همچنان معرفی رئیس جرگه مشورتی صلح طرف بودن و همچنان میخواستن در بعد از ظهر تقریبا در ختم مجلس هیئت اداری را تعیین بکنن که ابتدا قسمی به نظر می رسید که گویا انتصابی می خواستن کسایی را معرفی بکنن که یک تعداد از اشتراک کننده های جرگه و خصوص طیف جوان اعتراض کردن به اصلاح انتصابات و بعد بالاخره فیصله به این شد یک مورد رئیس جرگه مشورتی سال فیصله به این کردن که به شکل زون بندی از هر زون یا یک معاون یک منشی به این شکل هیئت اداری تعیین شده که با این هم مخالفت کردن و اشتراک کننده ها خواستشان این بود که به انتخابات بره و اعضای هیئت اداری برای مردم انتخاب شد برای اشتراک کننده های جرگه که به امروز گذاشتن تا پیشتر در کمیته ها حضور داشتیم و اعضای رهبری کمیته یعنی رئیس کمیته و رئیس کمیته ها به شکل انتخابی در داخل هر کمیته تعیین شدند و بعد از صرف نان چاشت و ادای نماز به طرف سالونی عمومی جرگه مشورتی صلح می رویم و هیئت اداری را انتخاب می کنند.
خانم مبارز، شما که خود یک زن هستین و به نمایندگی از نهادهای مدنی اینجا آمدین، لطفاً بگوین که چی انتظارات از این جرگه دارین مخصوصاً در رابطه با زنان افغان؟
نهادهای جامعه مدنی و به خصوص شبکه زنها و اکثرا زنایی که در اینجا حضور دارند در جرگه مشورتی صلح همگی قسمی که به شکل رسمی یا شخصی دیالوگ صورت میگیره همگی خواهان ازی هستند که ارزش ها و دستاورد هایی که در رابطه با زنها در افغانستان ایجاد شده باید در معاملات صلح نادیده گرفته نشه و همچنان حفظ حقوق و جایگاه زنها خط قرمز باشه در گفتگوهای سال و همچنان مشارکت سیاسی زنها و بخصوص هم اطبای افغانستان اما بخصوص برای زنها چیزهایی که مهمتر است و عبارت از مشارکت اجتماعی سیاسی زنها و همچنان حقوق و آزادی های زنها و سهم زنها در ساختار نظام سیاسی اجتماعی جامعه چنین مسائل مورد بحث قرار گرفته.
خانم مبارز، در کل با در نظر داشته چیزی که تا حال در جرگه شاهد بودین، دیدین و شنیدین، چقدر خوشبین هستین که جرگه بتانه چند روز بعد البته با یک بستی حاوی از نتایج نیک و مثبت خاتمه بیافه؟
قسمی که ما از نزدیک مشاهده میکنم و به باور ما این جرگه مشورتی شاید در طول 18 سال پسین که جرگه‌های متعددی پیرامون مسئول مختلف ملی داشتیم، شاید اولین جرگه باشه از این دید، البته از دیدگاه از این که طیفی بی‌طرف و بخصوص طیفی تحصیل یافته و همچنان روشنفکر و خواستار آزادی و همچنان دموکراسی بیشتر این جرگه اشتراک دارند و واقعا امو اراده یک ملت درست تمثیل میکنند این جرگه، چون شما و همه مردمی افغانستان بجریان هستن که اکثر رهبرهای سیاسی تحریم کرده بودن این جرگه را. پس حضور تعداد 3000 شهروند افغانستان از آدرس مستقل خودش بیانگری از این است که دیگه شهروندان افغانستان دنبال آوردن یک صلح به محوریت مردمی افغانستان هستن و قسم که گفتگوهایی که جریان داره و ما نتایج گفتگوها را هم یکنون میبینیم در آخر جرگه، ما به این باور هستم که به یک نتیجه قابل ملاحظه و قابل ملموس دست خواهد پیدا کرد حکومت افغانستان و مردم افغانستان.
یک دنیا تشکر از شانو شما خانم مبارز، مونس مبارز، یکی از شرکت کننده هایی که لویه جرگه مشورتی که از سال در کابل بود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش بعد از 5 سال برای اولین بار در یک ویدیو ظاهر شده. ای که چی گفتم تا لحظات بعد به شما میگیم، ولی حاله همکار مارزو قیاسی با چند خبر اقتصادی با شماست.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که حکومت باید قبل از اتخاذ تدابیر برای برگزاری لویه جرگه مشورتی سال به نیازها و مشکلات روزمره مردم نیز فکر میکرد. توفیق داوری معاون این اتاق امروز برای رادیو آزادی گفت که یک هفته رخصتی و مسدود بودن بازارهای خرید و فروش در شهر کابل صدمه بزرگی را به سکتور خصوصی و باشنده های این شهر وارد نموده است.
در پهلوی از اینکه سال یک هفته بسیار مهم و حیاتی برای مردم افغانستان نظرات حال تردد اموال و رسیدگی مردم به اشیای مورد نیازشان بسیار مهم و قابل بحث است که باید به این رسیدگی شان واقعا چالش دار و باید نگرانی محل.
این در حالی است که به خاطر برگزاری نشست لویه جرگه مشورتی صلح در شهر کابل رخصتی و تدابیر شدید امنیتی وضع شده است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که به همین دلیل بیش از 2000 موتر باربری مملو از مواد خوراکی و غیر خوراکی در دروازه های ورودی کابل متوقف بوده که میتواند خساره هنگفتی به سکتور خصوصی وارد نماید. رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت پکتیا میگوید حدود یک ماه میشود که موترهای حامل ادویه در بندر دند پتان این ولایت متوقف شده است. نصیر عالمیار امروز به رادیو آزادی گفت که این موترها به علت آنچه واردات غیر قانونی ادویه بی کیفیت نامیده شده توقف داده شده اند.
در حدود $1,000,000 فعلاً دواده توقف داده شده. در پتان هم مدلاریای ما استاد است. تاجرای ما را یا با سرنوالی معرفی کردن، یک مشکل جدی است که لابلاتوار در اینجا نیست، تست اموال در این صورت نمیگیره. به این دلیل بخش استکتور صحت ما فعلا متضرر شدن.
و یبزود که در این شک نیست که ادویه قاجقی و بی کیفیت به کشور وارد می شود، اما می گوید که این ادویه جد قانونی و با کیفیت است.
رهبر گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش پس از 5 سال برای نخستین بار در یک ویدیو ظاهر شده. الفرقان، یکی از رسانه های متعلق به داعش، این ویدیو را دیروز منتشر کرد. پیش از این نیروهای نظامی که در سوریه می جنگن چندین بار از مرگ البغدادی خبر داده بودند. همکار مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و میحال در استدیوز. آقای نایب سلام و روز شما خوش.
عرض سلام.
لطف کنین و درباره این ویدیو جزئیات بیشتر بدین.
بله، در نوار تصویری ابوبکر البغدادی بر یک دوشک نشسته به لیوار تکیه کرده و در کنار راستش هم یک تفنگ گذاشته شده. سه مرد هم در حال شنیدن حرفایش دیده می شوند. در ویدیوی 18 دقیقه‌ای بغدادی آیسته و به گونه وقفه‌ای صحبت می کند. او می گوید که گروه دولت اسلامی انتقام قتل و زندانی شدن جنگجویانش را خواهد گرفت. بغدادی 47 ساله می افزاید عملیات داعش علیه غرب یک نبرد طولانی است. نیروهای عراقی و امریکایی هر دو در تلاش دستگیری رهبر داعش هستند.
آقای نایب، گرچه این سوال ما قبلا پاسخ دادین، آیا صحبت از البغدادی در این ویدیو شنیده میشه؟
بله بله، در ویدیو صحبت کرده خود البغدادی، پیشتر هم گفتم که صحبت کرده و بغدادی برای آخرین بار در این ویدیو در سال 2014 در مسجد النوری در شهر موصل ظاهر شده بود. یعنی پیش از این ویدیو گروه نظارتی سایت بر فعالیت اینترنتی گروه های جهادی که نظارت میکنه یه گفته که بغدادی در این ویدیو در برای نتایج جنگ در باغوزی نیز صحبت کرده. باغوزی پیش از این که به دست نیروهای امریکایی بیفته، یا البته منطقه است در سوریه، آخرین پایگاه گروه داعش در سوریه بود. بغدادی در این ویدیو همچنان در مورد بمبگذاری در سریلانکا نیز صحبت و بحث کرده. در نتیجه که البته در نتیجه می بمبگذاری در سریلانکا 250 نفر کشته شدند. گروه داعش مدعی بوده که این حملات را در انتقام به سقوط باغوزی انجام داده.
زمان و صحت این ویدیو تایید شده؟
بله، مشکل همین است. زمان و ثبت این ویدیو که گفته شده که ماه اپریل ثبت شده، اما درستی این نوار تصویری هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده. همچنین روشن نیست که این ویدیو در کجا فیلم برداری شده. یک سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا گفته که آنها همه سوابق را بررسی کرده، به استخبارات اجازه میدن تا ساعت و درستی این ویدیو را تایید کنند.
خب، برای ما شما که در رسانه ها هستیم، در جریان بودیم که از کشته شدن البغدادی چندین بار خبرهای منتشر شدن، در این مورد چی گفته شده؟
دقیق در سالهای گذشته شما هم گفتینم که در جریان هستند که از کشته شدن و زخمی شدن از این گزارش شده. وزارت دفاع روسیه در گذشته از کشته شدن البغدادی خبر داده، اما مقامات ایالات متحده و عراق معتقد بودند که البغدادی زنده است و در مناطق بین سوریه و عراق زندگی میکنه. بغدادی اصلا از عراق است و فرد زیر تعقیب شدید در جهان به شمار میره. آمریکا برای دستگیری از او 25 میلیون دلار انعام گذاشته. بغدادی 4 فرزند از یک همسر و یک پسر از همسر دومیش دارد.
با تشکر از شما آقای نایب.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
امروز 10 ثور مصادف است با سال روز کشته شدن 10 خبرنگار افغان که 3 تنشان خبرنگارهایی که رادیوی آزادی بودند. بله، سال گذشته در این روز رادیوی آزادی واقعا در حالت تراژدی به سر می برد. آرزو قیاسی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل که طبعاً سیام کار ما را از نزدیک میشناختن، امیال در استدیوی کابل است و جزئیات بیشتر داره. خانم قیاسی سلام و روز شما بخیر، بفرمایین، جزئیات بدین.
تشکر. سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. دوشنبه خونین 10 ثور سال گذشته یک روز تاریک برای رسانه‌های افغانستان، روزی که در آن به شمول 3 خبرنگار رادیو آزادی، 6 خبرنگار و تصویربردار شماری رسانه‌های دیگر در 2 حمله انتحاری جانهایشان را از دست دادند. محرم درانی، سباون کاکر و عبادالله هنانجی از کارمندان رادیو آزادی بودند که جسدهای خونون آلودشان خاک شده، اما یاد و خاطراتشان هنوز هم نزد خانواده و همکاران این ستن زنده است. آنان سال گذشته در همین تاریخ در دو حمله انتحاری پیهم در سایه ششترک کابل کشته شدند.
محترم اردن کوز مردی و نیخ پرونه پر همدی زپای ترسیر تربیت چیز سباون کاکر ستاسو درانه حضور ده حضریرم ده خدای پامان.
سباون کاکر 30 ساله ویدیو جورنالیست و خبرنگار ورزشی رادیو آزادی بود که از وی دو فرزند که آن پس از مرگ وی به دنیا آمد بر جا مانده است. وی با رادیو آزادی 5 سال کار کرد.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه پر ورځ د ازبکستان پایتخت تاشکند کې د سیمه هیوادونو د همکارۍ کانفرنس کې
عبادالله هنانزه یکی از خبرنگاران برنامه ویژه کاروان زهر رادیو آزادی بود که کمتر از یک سال از ازدواجش میگذشت و صاحب فرزند نشده بود. وی نزدیک به 1.5 سال با رادیو آزادی کار کرد، اما مرگ وی به وی اجازه ادامه کار با این رادیو را نداد. فرشته محرم درانی تنها نانآور خانواده‌اش بود. حق زمه‌ای که از طریق کار خبرنگاری دریافت می‌کرد، یک بخش آن را صرف تحصیل خود کرده و بخش دیگر آن را برای تامین نیازهای خانواده مصرف می‌کرد. درانی بعد تازگی به عنوان پرودوسر برنامه زن در رادیو آزادی پذیرفته شده بود. خانواده‌های این قربانیان راه آزادی بیان می‌گویند که با گذشت یک سال هنوز هم درد از دست دادن عزیزانشان کم نشده است. متیولا خسار سباون کاکر از زندگی خانواده کاکر پس از مرگ وی چون این حکایت میکند.
یارو که هندوستان روان کرده بودم با مجرد که یاد تیاره ششته بودن و تیاره مثال از زمین ارتفاع گرفته بود، امی بنیامین به مادر خود و مادر کلان خود گفته بود که پیش پدرم میرم، چون امی مادرش برش دایم که پرسان میکرد که پدرم کجاست، باز مادرش برش میگفت که پدرت آسمان هاست، آسمان ها رفته بشیم، در آسمان هست و دیگه دوباره نمی‌آید.
در این حمله همچنان 6 خبرنگار از برخی رسانه‌های دیگر نیز کشته و زخمی شدند و سال گذشته در همین روز احمدشاه خبرنگار محلی بی بی سی در ولایت خوست هم ترور شد. در این حال فرشته هاشمی همسر عبادالله هنانزی از دردهای پس از دست دادن شوهرش چنین می‌گوید:
ای بلوزی بود که همیشه هنانزی می‌پوشید و ای بلوز خود از یاد دوست داشت. یادری بود که همیشه استفاده میکرد. چیزی که بیشتر مرا رنج میتنه بودن هنانزه کنارم است. یعنی نه تنها او همسفر زندگیم بود، بلکه او بهترین همرازم بود، بهترین دوستم بود، بهترین شخص زندگیم بود و کسی بود که من همیشه یعنی رازهای خودم رو شریک میساختم. یعنی هر لحظه نبودش مرا رنج میده، هر لحظه من احساس ضعیفی میکنم در وجود خود.
کشته شدن خبرنگاران به خصوص ستن از همکاران رادیو آزادی درد سنگینی بود که هیچ یک از کارمندان رادیو آزادی فراموش نکرده و هرگز نخواهند کرد. تصاویر وسایل کاری آنان همچنان دست نخورده باقی مانده است. اجمل تورمان ادیتور بخش پشتوی رادیو آزادی در مورد میگوید:
واقعا تور و رز و او تور و رز ده لا هم منن هم دام دغه ورځ په خاطر باندې د خپل فیسبوک باندې پروفایل تصویر تور کړی دی. هغه همکاران چې کال مخکې په همدغه ورځ لموږ جدا شول نه هیریدونکي دي. سباون کاکړ، عبادالله هنانزه او فرشته محرم درانی.
امروز شماری از نهادهای رسانه‌ای هم با برگزاری نشست از این قربانیان یاد بود کردند و همچنان قرار است عصر امروز رادیو آزادی و کمیته خبرنگاران هم به هدف یاد بود از خبرنگاران مراسم خاصی را برگزار کنند. آرزو قیاسی، رادیو آزادی، کابل.
خب روانه همکارایی که ما نشاد و صبر جمیل به خانواده هایشان خواهانیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز، حال شما را از نظریات شنونده ها را مشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
کنده که اول گب میزنم ای اولا سالی نادانی بابا خمشای ما اولا شما خدا کنه لوی جرگه بخیر بخوشی و شفاقت خدا کنه بابای برسار خدا کنه رخصتی های ما بیچاران برابر شد شش ماه اشمار زمین ولیت علمان تیر میکنیم رخصتی ما برابر نه ما شما سایی بابا سوالا نمیشه ایک پاین نه شش با دلار که مصرف میکنه خدا کنه می مصرفا به جای نرگش خدا کنه سول آرامش برده ای وطن دیگه به ای علایت ایلمان ما خواه میکنیم ای کابل ای خونده در دیگه جای هم یعیم سه ما چار ما باید وظیفه باشه بیخی خواسته شده هر روز جنگ هر روز تمین هست هر روز ماین هست هیچ چی حال هست به این مسکین بچرا توجه دارو ندارد.
بنده امان الله یک از معلولین وزارت دفاع هستم. مدتی دو سال شده است که معاشی معلولیت هم قطع شده است از طرف معاونیت شهدا و معلولین که داشتم. برایم گفته است که تو دو تا کارت داشتی. لطفاً صدای من را و مسئولین دولتی بخصوصا رئیس جمهوری برسانید. چرا که بنده سه اولاد خود دارم. گرسنه است. از مکتب هم بیرون شده است. خودم معلول و مریض هستم. توانی کار را ندارم. با احترام امان الله.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 1:30 که بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده عزیز، حال همکارم سلطان محمد سرور با سرخط خبرها با شماست.
جلسات دومین روز لویه جرگه مشورتی صلح در کابل ادامه دارد. رادیو آزادی از سال روز کشته شدن 10 خبرنگار و از جمله 3 همکار خود در اثر انفجار مرگبار سال گذشته در کابل یادبود به عمل می آورد. حکومت افغانستان از کشته شدن 10 نفر از اعضای گروه داعش در نگرهار خبر می دهد. رئیس جمهور ایران می گوید این کشور بر رغم تعزیرات امریکا به صادرات نفت خود ادامه می دهد و سرمنشی ملل متحد درباره وضعیت اقلیت مسلمانان چین با رهبر این کشور گفتگو کرده است.
آل هم نوبت می رسد به برنامه هفته‌وار مبارزه با فساد.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لا ازادی راډیونه
د ازادی راډیو درنو اوریدونکو د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرخ لاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د دې اونۍ د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. افغانستان هغه هیواد دی چې د تیر په پرتلې روغتیایی پرمختګونه کړی، خو اوس هم یو له هغو هیوادونو دی چې وګړي یې د روغتیایي خدمتونو د ترلاسه کولو لپاره سلګونه میلیونه ډالره نورو هیوادونو ته لیږدوي. که څه هم چارواکي تل د ښه او غوره روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو خبره کوي، خو ناروغان او کورنۍ بیا په ځلونو د روغتیایي خدمتونو له ټیټ کیفیت، فساد، ناسم تشخیص، بې کیفیته درملو او داسې نورو ستونزو شکایت کوي. برنامه این هفته با فساد و مشکلات موجود در وزارت صحت عامه افغانستان و خدمات صحی اختصاص یافته است. در برنامه این هفته عدالت و مبارزه با فساد، دکتر وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان با ما هستند. شما هم تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. باید یادآور شوم که آقای امیرجان دولت‌زئی، عضو کمیسیون عرایض و سمع شکایات دور 16 ولسی جرگه افغانستان نیز با ما در برنامه خواهند بود. اما آقای مایار روی خط تلفن با ما هستن. آقای مایار به برنامه خوش آمدین. دقیقا اگر بشمارید که کدام موارد شما بیشتر آسیب پذیر از درک فساد هستین؟
پروسه استخدام نه وزارت خط مثلا در اکثریت ارگانهای دولتی یک قسمت بود که آسیب پذیری در قسمت زیادتر بود، که خوشبختانه پروسه بسیار زیاد شفاف است. تمام پست های ریاست های صحت همه ولایت اینا به اعلام گذاشته شد و از طریق رقابت آزاد مشترک هم توسط کمیسیون اصلاحات اداری و هیئت های وزارت صحت همه امتحان شد و تا پروسه شفاف افراد شایسته و تحصیل کرده و متحد استخدام شدند. هر قسم شما می فهمید که فساد سیاسی زمینه را به فساد مالی و فساد اقتصادی در مسجد می سود. زمان که پروسه استخدام از طریق پروسه آزاد رقابتی صورت بگیره، این خود زمینه را به زمینه فساد مالی و اقتصادی را کمتر می سود. زمان که افراد متحد استخدام شکل یک بخش بود، دیگر در قسمت خریداری بخش تدارکات بود. خوشبختانه در اون تغییرات بسیار زیاد گسترده رون مشتق فیلن قرار داده اعلانش قرار داد که مبلغش کمتر باشه و یک نواز و دیگرش که در تدارکات ملی پروسس میشن. این بخشای عمده ای بود که البته تمام سکتورهای دولتی در قسمت پرابلم داشت. ما خوشبختانه در قسمت گامای مثبت برداشتیم که فیلن در قسمت پرابلم جدی در سطح بزرگی وجود نداره.
خب فقط بخش استخدام ما گفتین، موارد دیگه
در مجموع ما اشاره کردم، مثال یک مثال بود. ما به فساد سیاسی اشاره کردم، زمان فساد سیاسی گفتم که زمینه رو به فساد اقتصادی و مالی مسد میسازه. زمان که یک شخص توسط یکی از سیاسون و یکی از پوزیشن ها یا پوستا اونا استخدام میشه بدون پروسه رقابتی، خود زمینه رو به فساد سیاسی میسازه. اما خوشبختانه پروسه استخدام در وزارت ساتما در سطوح بلند چی در سطح پایان از طریق پروسه رقابتی صورت گرفته که خود توازی شده که زمینه فساد کمتر شد.
خب شماره دومتون بخش فساد سیاسی، در بخش عرضه خدمات صحی چی کردین؟ در بخش واردات ادویه چی کردین؟ در بخش تشخیص امراض؟
زمان که ما ساعت بحث میکنیم دو چیز باید فراموش نکنیم، یک ساعت فرد است، یک ساعت جامعه است. در قسمت ساعت جامعه که من جلد و پبلیک یکی از کمپانی پبلیک هلت است، دستاورده بسیار زیاد خوبی داشتیم. به صورت کل گفته میتونیم که کاهش مرگ میر مادر است که در سال 2003 در هر 100 هزار خانمی که ولادت میکردن 16 ناشی از اختلاطات زمان بارداری و حین ولادت یا بعد از ولادت اینا تلف میشن. خوشبختانه فعلا در کمتر از 250 هزار خانم رسیده. مرگ میر اطفال 160 طفل در هر 1000 طفل که تولد میشن با سن 5 سالگی نمیرسن. خوشبختانه این فعلا بچمون 86% در 30000 در 1000 طفل رسیده که یک پشت قابل ملاحظه را نشان میده. در قسمت واکسیناسیون میلیون ها طفل واکسین شده، تنها 1.5 میلیون طفل نیست کانادا دریافت کرده، میلیون ها طفل واکسین های پنتاتری دریافت کرده. واکسین مبارزه ما با HIV بسیار دستاورده خوبی داشتیم. در قسمت توبرکلوز و در قسمت ملاریا خوشبختانه که سال گذشته ما یک واقع فوتی داشتیم، در سال 2015 ما 49 واقع فوتی داشتیم، هم در واقعاتش کاش به عمل آمده و هم در وفات ناشی از امراض. این ساعت جامعه به صورت کل برده. ساعت فرد است که ساعت فرد زیادی به ارزی خدمات شفاخانه‌ای تخصصی و فوق تخصصی در قسمت کارهای زیاد صورت گرفته. تا مثلا ما براتون گفته میتونم که صرف در سال 1397 420 مرکز صحی در 34 ولایت افغانستان ایجاد شد و تقریبا 100 اراده امبولانس در 34 ولایت اینا با کلینک های مختلف شفاخانه مختلف داده شد. شفاخانه های متعدد در نسای ولادی، شفاخانه های بخش قلبی، شفاخانه های مثلا در مثال شفاخانه 360 بستر حوزوی ابن سینا اینا افتتاح شد. عملیات خانه ها، بخش آی سی یا مراقبت های جدی، اتاق های حاجل زمان که مریضا رجا میکنند در شفاخانه مرکز و اولاد، همه از اینا تجهیز و اعمار مجدد شدن. که خود زمینه را به این مسئله ساخت و همتنهای ما به خارج کمتر برن. من یک مثال برتان بتم، قبلا در حدود $300 میلیون افغانستان به کشورهای خارج سرازیر می شد که سال گذاشته سروه که از یک مؤسسه سالسی انجام گرفت در حدود 60 میلیون کاهش در ایران ماشته، به این معنی که سال گذاشته $240 میلیون به میدیکل توریزم صرف شده، یعنی 60 میلیون کاهش در یک سال، کاهش در یک سال خود نمانگر از این است که آلو خدمات که قبلا افغانا نیاز داشتن که به خارج از کشور برن فعلا در افغانستان عرضه میشه. چالش ها هنوز هم موجود است، در مثال در قسمت تداوی مریضای کانسر ما فعلا هم تداوی شوایی نداریم در افغانستان، کار به شدت جریان داره تا بتونیم یک مرکز شوایی در افغانستان داشته باشیم و دکتر صاحب را ترجمه کنم. شما میفهمید که داشتن چنین خدمات و عرضه چنین خدمات زمانگیر است و سالها را در بر میگیره. قبل 3 سال قبل ما یک مرکز تشخیص امراض سرطانی نداشتیم، خوشبختانه فعلا نم مراکز تشخیص داریم که توصیه میتیم به ولایت، بسترای هم داریم که دکتر جرایی یک شمیجه قادر به عملیات یک داشتن شدن در خارج از کشور، کیموتراپی تداوی کیمیویش شمیج در خود افغانستان میشه، صرف برای ریزیتراپی یا تداوی شوایی از این ما روان میکنیم به مجبورن به کشورهای امسا. چند وقت پیش طور مثال در من بخش کانسر که یکی از پرابلمای حاد ما است در قسمت تداویش لابراتوار هستوپاتولوژی که تشخیص بکنن حجره سرطانی یعنی تومورای سلیم و خبیثه تشخیص بکنن بلا 21 ماهی دیگه هم تو میکنن. این کارهایی است که در افغانستان در سالهای اخیر صورت گرفته، کارا به شدت جریان داره. ما یک چیز باید فراموش نکنیم که بودیجه که بر ساعت اختصاص داده شده صرف 6% مخارج ما را تکافو میکنه، 6% و مطابقی در حدود 24% از طرف کشورهای تامین کننده پرداخت میشه که اون در قسمت ساعت طفل و مادر است، در قسمت واکسیناسیون است، تعلیمات صحی است، در زیادترش در قسمت ساعت جامعه است، در قسمت تداوی داخل شفاخانه‌ای که خدمات تخصصی و فوق تخصصی است که الان مردم ما در حدود 70% از زیر خود میپردازند. با خاطر از بین بردن از اینکه من پیشتر شروع کردم که همین پرداخت زیر میز و اینا هم از بین بره، به این قسمت ما کارهای زیادی کردیم. در مثال تکس توباکو را سرتنباکو تکس یا سیگرت اینا دوچند ساختیم و حال کار جریان داره تا سر نوشابه های گازدار، نوشابه غیر الکلی که با بازار وارد میشه سرازی هم تکس دو چند شود تا او پول که از دو تکس جمعوری میشه دوباره به بازار ساعت اختصاص باشه تا در قسمت ارزی خدمات سی شفانه این من مصرف را ما باید فراموش نکنم که زمان که ما از کیفیت ارزی خدمات سی صحبت میکنیم، ما از یک کشور که تقریبا در حدود میشه 30 سال جنگ پشت سر گذاشتن در فعلا در حالت کنفلیکت است، ما از اوت یک کشور از ارزی خدماتی که با اقتصاد پروبلم اقتصادی هم زیاد است با شما میفهم که از اینا زیاد برمی داره ارزی خدماتی سی. در مثال یک سیتی سکن مایناتش شما میفهمین که اگر به خاطر تداوم ازی با پول هنگفت ضرورت است یا با امارای ماموگرافی که میکنه کولونسکوپی که میکنه سایش که در این قسمت با بودجه فیلی که برای وزارت ساعت همه اختصاص باشه به هیچ وجه بسنده نمیشه. کاری کردیم که یوزر فی هست اینا که باز رزو من روشنی خواهد انداختم.
انشاءالله به موارد که شما اشاره کردین به موارد بعدیش میایم. در ابتدا لکومو مواردش تاسو استفاده پاره باندې ویلی لکه د استخدام او د سیاسي فساد پاره باندې، خو بیا هم په دې برخه کې شکایتونه ډیر دي لپاره مرغه ډیرې اوریدونکو شکایت لري چې استخدام کې په دقیقه توګه باندې کار نه دی شوی، متاسفانه داسې ډاکټران مشته چې هغه په بیلابیلو برخو کې د عامه روغتیا وزارت لخوا ورته هغه جواز ورکول شوی دی یا هم دوی کار کوي خو دوی واقعا هغه تخصص چې باید ولري تخصص نه لري، نورې ستونزې هم لري. او په سیاسي فساد کې یو موضوع چې تاسو ویلې یو څو مدمخ کې ځینې غوغا را برسېره کړي، هغه په دې اړه باندې چې یو مرستیاله د عامه روغتیا وزارت لپاره د سیاسي فساد یا هم د سیاسي اړخه ګمان شوی دی چې هغه کافی ظرفیت چې باید وای هغه سی ظرفیت نشته او په دې اړه باندې انتقادونه ډیرو. خو مخکې له دې چې تاسو دې پوښتنې ته ځواب ورکړي یا اوریدونکي لرو دوی به هم خپله پوښتنه مطرح کړي. خبرونه ته خره غلاست مهرباني وکړي.
دا څه زمیل ما جاره خبره کوي خوشبختانه او خوشبختانه زه د یو چکاک د پاره لاړم ډاکټر د شپخانو ته. یو چکاک د نو لاړم د شپخانه ډاکټر ساتو مال زړه د سرګ مراد نو کې شرمې راکه نو خیره ته مې وشتا کړه وای ورته د دواخانه ته ولاړ په بازار ته ولاړ الله سرپیم قیمته دا د ډاکټر چې وسی سره نه سي خوشبختانه او خوشبختانه وای دا د دوه دي په ولا د کاکا دا د دوه دي په نه لري دا د خلکو د خوشاله لپاره ترجیح دی دا هیڅ ډاکټرانه دې ګر فردا نه کبلو.
ډیر زیاته مننه خغلی شرغه کور مودن. خغلی مایر به تاسو پوښتنه واخیسته.
اول شرغه ورور سلامونه تاسو ته. زه نه پوهېږم چې تاسو څومره افغانستان کې ژوند کړی څومره د پاکستان کې عمر تیر کړی. صحت په ځای د دنیا کې ورور سید زموږ قانون اساسي کې دغه د ما تاسو ته مخکې درته وایم. نه پوهېږم چې تاسو فارسي پوه شوئ که پوه نه شوئ. اوس هم اویا فیصده د هر مریضانو خپله دوا اخلي. دولت هغه پیسې چې ساعته ورکړي هغه دغه همدا ډاکټر چې ته مفت ولیدې هغه یو متخصص ته لیدلی بیا نسخه درته لیکلی لس روپۍ شوي یا سل روپۍ شوي دي تا سره مرسته شوې دي روغتیا وزارت در سره مرسته کړې ته چې ته تللی هغه لس افغانۍ چې ته په ساعت نه ورکوې نو که اقتصادي ښیي نو دا ډېر د هغې تعصف ځای ده. او زه چې کله وخت ساعت وایم ورور زه دي بیا خپل د هغې نه نه غږېږم. ما د افغانستان روغتیایي سیستم کې دوه ویشت کاله کار کړی او اته ویشت کاله ما درس لوستی. ما سیستم لیدله یو وخت کې په افغانستان کې یو الټراساوند ته تلویزیون معاینه ته موږ مریض پاکستان ته استوه. اوس بیا هم تا ته چې دا خبره ډېره په تا بده لګېد بیا به هم درته تکرار کړم له نیکه مرغه خوشبختانه چې په افغانستان کې ډېر معاینات کېږي. ته چې په جامو پیسې مصرفوې په کور مصرفوې موټره اتمن پښو لاندې لرې نو لس افغانۍ چې ته د په ساعت نه مصرفوې دی تاسف ځای ده. نو راغلو ورور په استخدام موضوع کې. استخدام نهایتا از خو موږ تاسو چې بحث کوو د افغانستان یو سیاسي نظام نه بحث کوو په دې قسمت کې د څه چې رئیسان دي ولایتو دي د ټول دي یو رقابتي پروسې نه دوی امتحانونه ورکړل. رئیسان د شفخانه په کابل کې چې دي غټ شفخانو ټول د امتحانونه ورکړل او د رقابتي پروسې مخکې دوی استخدام شول چې اکثریت دوی لوړې زده کړې لري د ماستری په کچه درسونه لري تخصص لري زیات کلونه دوی کار کړی ده او د کې دومره دغه ده سیاسي لاسوهنه نه شوي. زه خپله شاید دې پروسې بل موضوع دا ده چې تاسو وې دي موین پرتبات. خو هغه بخش دی پالیسی او پلان. پالیسی او پلان هم موینه چې تعین شوې ده د سن لحاظ نه سمه ده چې ځوان کادر ده ما لوړې زده کړې لري د ماستری په کچه دي بهر نه ماستر راوړې او اوس په سیستم کې ډېره واره ده او زحمت کش او یو متحد د خور ده چې هغه کار کوي لاسته راوړنې هم ډېرې ښې دي.
نو په یو ډول باندې تاسو که ډېر نه تر یو حده پورې دا تاییدوئ چې سیاسي ګمارنه یا هم هغه سیاسي فساد به که ډېر زیات نه وي تر یو حده پورې شته
راداوی نه شو. ځکه موږ تاسو په جغرافیه کې چې افغانستان ورته وایي ژوند کوو دا چې موږ تاسو په فساد کې په لومړی لاسو ملکو کې د څو کاله کېږي چې پر لپسې موږ کله دریم یو کله څلورم کله پنځم کله پنځمه دغه نه خو دا ټول تا باندې زمينه مساعده ای نه تنه د روغتیا وزارت کې روغتیا وزارت ویلای شم چې د کادري لحاظ نه منګه ټاپترین کادرونه د مملکت پروختیا وزارت کې کار کوي. هغه څوک ډاکټریږي افغانستان کې چې هغه په مکتب کې اکثرا یا اول یا دوم یا دریم نمبر یې فاکولټیټ ته پنځه یې هغه ور تړین نمبر اخلي. د کادري لحاظ نه ټاپترین کادرونه زه وسامیلای شم چې په جرأت په اخلاقي جرأت چې په روغتیا وزارت کې دي. مثلا په پابلک هیلث بخش کې زمونږ اکثریت افراد چې دي دوی ماستری یا د فول برایت یا د یو کین د لندن نه ماستری راوړي یا د نورو اروپایي ملکونو یا د همسا ګاونډي ملکونو چې ډېر ښه پرمختګ کړی. یعنی په هیڅ وزارت کې به تاسو دومره کادرونه ونه وینئ چې لوړ پی ایچ ډي په کچه دوی تحصیلات لري. او راغلو په سیاسي پوزیشنو کې متاسفانه چې سیاسي لاسوهنې کله وخت دادایي چې زموږ وزارت کې الحمدلله
دومره دا محسوس نه ده من تا کنون وزارتو که وقت دستم ببینو چه یو چوک چه پاقه بخش که هستن دی یو کلن تجربه هم نره بله گمار اغا پاقه بخش که استخدام شوی چه زه اخپلا منعیز یو افغان چه دلتا می کار کرده پا بحر که می کار کرده بحر که می تحصیل کرده زه دیر مخالف دی درستی درستی مستخدم ویم
دیر ازیت امانا نبیر تا سورا گرز یو بلا وردون که در تلفون پکر خده خبروان تاخر اغلاست می روانی وکی
بخیر اوسی خاگر ملمان دستی او دو پختن لرم یه اساسی قانون دی دو چلوی پندوسن یو دری پندوسن ماده ده حکم پا اساس بنده دولت مکلف تا سخپل و وگرو تا رایگان سیه خدمات محیا کی اما پا دی ورسوی ایدو چه دی دولت لخوا دی دولتی مراکزو که دی دکران لخوا دی فیست دخیصو دی رنزیم سولا چه پا خدا که دی بعض عملیاتو یعنی بعض اختی پار فیسونو مشخص سولا دا ته وګړي کومه کوي له دولت سره د عاید له لحاظ څخه خبر ده ولی ستونزه دلته رامنځته شوله چې په شفاخانو دغه کوم مراکز چې فیسونه ټولوي یوه شعبه ورته اختصاص شوې ده تقریبا د پاکستان کنسلګري یا سفارت به خلک دومره په صف باندې منتظر نه وي لکه په داخل د شفاخانو کې چې څوک د دې پیسې تحویلي او د نوبت د اخیستلو لپاره منتظر شي او غټ سرخوږی ډاکترانو ته جوړ شو نو یو خو دا پوښتنه چې دا په خپله باندې آیا په تضاد کې واقع نه شو دا مقرره له خپل حکم د قانون اساسي سره چې آیا په جای د دې چې د دولتي مراکزو لپاره جوړېدله چې فیسونه په کې واخیستل شي او کنټرول شي لازمه نه وه چې په شخصي مراکزو کې دغسې د نظارت او څار لپاره یو ټیم جوړ سوی وای یو قانون جوړ سوی وای چې هغه قصابان چې په شخصي شفاخانو کې په اصطلاح په مریضان چورکوي په نامو باندې اضافي معاینات پکې بې ربطه معاینات پکې د فیسونو کې هیڅ ډول کوم نسته په هغو باندې دغه څه مقرره تنظیم شوی وای په هغو باندې یو څه رامنځته شوی وای چې هغه ته صحي خدمات لږ معیاري شوي وای یوه خبره دغه ده چې تقریبا په شلو کلونو کې په مختلفو عرصو کې افغانستان ته ډېر دغټې فهملې په هر عرصه کې ولګېدلې چې هغه عرصه د حتامې وزارت هم ولی بدبختانه وایو یا بې شرمانه وایو چې بد موږ په دغو دومره کلونو کې په دې باندې ونه توانېدلو چې په خپل هېواد کې یو مجهز کمپلیکس ولرو تر څو دلته د موږ تازي اوسي د موږ مریضان پاکستان ته د موږ مریضان ایران ته د موږ مریضان هند ته د تګ مجبور ونه اوسي او هغه هېوادونه د دغه مجبوریت نه موږ سیاسي ناوړه استفاده ونه سي سره له دې چې ډیری وخت خبرې کیږي چې له فساد سره مبارزه وسوله ستراتیژي جوړه سوله سیاسي فساد له منځه لاړو په اصطلاح اقتصادي او مالي فساد له منځه لاړو ولې په عملي ډګر کې که چېرته موږ وګورو دولت له خوا نه په صحي برخ کې وګړو ته د خاصه لاسته راوړنه نشته که چېرته په دغه دولت کې موږ وګورو ډېر اتکا په خارجي کومکونو ته چې هغه هم بعضې نهادونه او موسسې په مستقیمه توګه سره کوي اوس مې نو پوښتنه دا ده چې په دغه هڅه اول د شخصي کلینیکو کې د ډاکترانو په څار باندې دي څه په لاس کې لري چې دغه یو څه باید کنټرول شي دغسې خپلسري باید نه واوسي دغه ده چې د یو مجهز کمپلیکس د جوړېدو په خاطر باندې کوم پلان شته که نه شته د غټو معایناتو د غټو تداویانو لپاره چې موږ دغه د احتیاج د خارجي هېوادونو خصوصا د پاکستان له شرمه ووځي
ډېر زیاته مننه ښاغلی زرین ښاغلی مایر ستاسو پوښتنه وکړه
زرین خان اول سلامونه وروره ډېره زیاته مننه ستاسو د ښه نظریاتو نه او د سوالونو بله شکه چې کومکونه افغانستان ته زیات شله نو ټول هیڅ کومه نشه زه نه غواړم چې د تفصیل په باره کې ووایم چې کارونه شوي د روغتیا وزارت کې زه دومره درته په اخلاقي جرأت ویلی شم چې که ته یو لرې پرتې سیمې ته لاړ شه هلته به نه مکتب وګورې حتی نه به مسجد یا همهلته یو روغتیایي تحصیل ته وګورې چې هلته شته خدمات عرضه کوي دا نه ښکاري په دې سترګې پټې کړو زه درته مثلا طالبان په وخت کې د خلکو لاسرسی صحي خدماتو ته د 40% نه ټیټ وه اوس له نیکه مرغه چې 90% خلک لاسرسی لري خدماتو ته منته یو موضوع د قانون اساسي چې تاسو ووایه چې بل شکه 250 ماده کې ویل شوي دي چې دولت مکلف ده چې وسایل د تشخیص تداوي ټول فراهم کړي اما له کمې بودیجې تر اوسه هم
اویا فیصد مخارج د سیهی منګو تاسو د خپل جیب نه ورکو، یعنی خلک د خپل جیب نه ورکي، خو وز دا دغه د چ په شکل د غیر قانونمند ورکي. مثال ډاکټر مریض سره خبرې کوي، د میز لاندې پیسې ته اخلي چې دا دومره پیسې را د عملیات په دې خاطر چې موږ د فساد ته د پای ټکی کېږدو، او وکولای شو چې منابع ولرو او ضرورت افغانستان کې یو کمپلکس شفخانه ته چې موږ هموطنان افغانان لر نشي نورو ملکو ته، تر څو به موږ محتاج دي نورو ملکو یو. په همدې خاطر په شکل د نمونه یي په یو تعداد صحي مراکزو کې یو حق الاجرات فیس اخیستل کېږي. دا فیس چې دا ورور دا د هغه چا نه اخیستل کېږي چې مالي توانمندي لري، د غریب نه اخیستل کېږي، معیوب نه اخیستل کېږي، د شهید کورنۍ نه اخیستل کېږي، محصل مطالعه دا ټول معاف دي، او دا صرف هغه خدمات اخیستل کېږي چې شفاخانه کې مریض راځي، تخصصي او فوق تخصصي خدمات. چیرې یو خور دي ولادت دغه کې معاینه کوي یو کلینیک کې دنه نه اخیستل کېږي، هغه ټول خدمات ولادي او عاجل بیړني حالاتو کې دا ټول خدمات چې دي دا رایگان دی، مفت دی، به پیسې نه اخیستل کېږي. مثال مریض چې ورځي چې یو ډاکټر په یو شفاخانه کې ګوري شل افغانۍ، دا فیس ته هغه کچېرې دا توانمندی دی مالی ونه لري، هلته یو کمیته د هغې د کمیتې طریق نه کوي. یا مریض چې بستر کېږي شفاخانه کې د یو ځل دپاره 200 افغانۍ ته نخسي، یا یو ډیجیټلي سری چې په بازار کې 400-500 د هغې نه مثال 100 افغانۍ، یا د الټراساون همدغه شال ته نخنامه شته چې دا د یو شفافې پروسې طریق نه پیسې اخیستل کېږي. په آخر د هفته کې دا پیسې ځي تحویل د وزارت مالیې کېږي په حساب د هماغې روغتیایي مرکز کال ته، هغه بودیجه چې دولت اختصاص ورکړي جمع دي دغه پیسو راځي چې درغه وکړي. ارزادي خدمات بهبود پکې راشي، په شفخانه کې بهبود راشي او دوا مثلا زیاته وخلي او په دغه شکل تاخي. نظارت خصوصي سکتور نه په شکل دی دوامدار جریان لري. د فیس چې دوی اخلي دلته نرخ د غلري یو د فیسو نرخ نامه ده چې کم مریض څومره فیس وخلا مې او شت چې باید متاسیات نو نوبس په ټول نړۍ کې تاسو لارسئ. یو شفاخ ارزادي خدمات روغتیایی خدمات ده، یو هم د دا هوټلداری خدمات دي چې چپرکټ مستقل ده، اتاق کې تلویزیون ده او دا ده. که چیرې یو لوکس شفخانه ته په انډیا کې هم تلارسئ، په هند کې مثال تلارسئ او دولتي شفخانه ته او شخصي شفخانه ته، البته بیا تبین شخصي شفخانه مونږ او تاسو چې افغانان چیزی اکثر شخصي شفخانه دولتي شفخانه ترلاسه دي، افغانستان په دولتي شفخانه شکر او واسه تاسو هغه خدمات چې مونږ په دولتي شفخانه کې دلته خلکو ته وړاندې کوو، روغتیایی خدمات په مراتب دي روغتیایی خدمات نه چې دولتي شفخانه کې پاکستان او په هندستان یا بنگلادش دغه وړاندې کېږي، په مراتب هم شفخانه کې دي هغه خدمات ارزه کېږي. و هغه ماکس ته چې ځای یا فورتس یا لوکس شفخانه د هندستان ته چې ځای بستر علایده او اتاق علایده چې زیاتې پیسې هم افغانان نخلي، هغه بیخي ځان ته دغه ده چې هغه موږ نشو کولی چې پرتله کړو. دغه روغتیایي بخش دی شخصي کې خصوصي کې ډېر یو تعداد ډېر ښه کارونه کوي. مثلا پخوا د قلبي عملیاتونه نه کېدل په افغانستان کې چې اوس له نیکه مرغه باز او بستر ټول عملیاتونه په افغانستان کېږي چې د هم کچه د مریضان چټه کړې چې نورو ملکو ته نه ځي. مونټان نظارت جریان لري په مرکز کې هم په ولایت کې هم تیمونه نظارتي تیمونه شته چې دوی نظارت کوي. ما یو شاید درته وایم وروره، منه هیڅ یو ډاکټر که چیرې شپه او ورځ هم نظارت چپ سي او هغه شخص چې شفاخانه لري یا کلینیک لري یا هر شی دواخانه لري، که چیرې هدف دی چې پیسې پیدا کی، حرام پیسې پیدا کی او متحد نه یې خپل دین ته او خپل خلکو ته، بل شکه چې دا نظارتونه به دومره نتیجه ونه کړي. بیا هم هر کله چې تاسو دواخانو ته ځئ دوام سال اخلی دنه ورته وایي چې دواخانه د نسخې په شکل کې چاپه وکړي، مبلغ غولی کې چې دومره پیسې شوي دي او چاپه کړي، دا هغه مسولیت پذیری زیاته ای دا کار نشه. گامون اخصر شی ورور بیا هم در تاوایم چه که زر توام چه زمان تبابت سل پسلو که طول مشکلات حل دی ستون زیال دی نه انوزم دیر وگدالار لرو. اما زدی دری تلور کالا مخی در تاویلشم چه ورور دیر کار نشه چه پیا و کال که په هیت نره که بتاسیونو گوره چه کدوم را کمی بودی جه سره چه شپک فیصد دولت اختصاص ور کرده تلور تاوشل سیهی تسیلونه جور شید. زه د پکتیکا ولایت مثال به در کوم، څو کاله مخکې هلته د دېرشونه کم صحي تحصیلات و، اوس له نیکه مرغه د شفاخانې په څنګ کې او د ده په څنګ کې د 500 نه زیات روغتیایي مرکزونه دي. تغه ټول ورور کار شایکاش من د زیاته بودیجه په جنگ نه مصرفې دای په صحت مصرفې دای
اما یکی موضوع دی که آقای مایار آقای زرین به او اشاره کردنی که آیا امین مقرره که شما دارین ای با قانون با ماده های مواد قانون در تضاد و در تناقض قرار نداره؟ یک موضوع، موضوع دیگه ای که خود از این مشکل ساز شده، به طور مثال ای که یک مریض بسیار جدی به شفاخانه مراجعه میکنه و اونجا یا پایوازش یا هم شاید اگر پایواز نداشته باشه خودش در او قطار بسیار دوربدرات به نوبت به خاطر تحویل پول منتظر میباشه.
در قسمت یونیورسیتی ما از شفاخانه وزیر اکبر خان صد طفل در کابل خودم دیدن کردیم. مشکلات در اول موجود بود، در هفته های اول ازدحام ما فعلاً تعداد پرسنل کلینیکی سپیدن زیاد شده، نوکروال شبانه هم میباشه بو اندازه دیلوار باش. ما اشاره کردیم به مریض عاجل که مراجعه میکنه، مریض عاجل که مراجعه میکنه او اصلا فیس از او گرفتار میشه. واقعات عاجل مثلا یک حادثه ترافیکی است، یک حمله قلبی است.
کردین روزتون بخیر، سلامت باشین. تا هفته آینده که یک بار دیگر در خدمت شما قرار میگیریم. تشکر.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.